چرمر حقوق مشتا نراکول کیجی تقریبا یو کال په حدودو کې مشتا نن لاسا سبا راسا داغ ویل کیجی خو مر برخلیک ندی معلوم دا مایوینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا مر ژغ تر مربوطه ځایو پورې ورسیږي نور مو وخت نه ضایع کوم پر خدای مو سپارم السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ راګل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه مطالب او راپورونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیس بحث لرو لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه د دې خبرونه بس پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا چاودنه سپین جومات ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغانمل نیولې دي د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان چین سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې آی سی آر سی ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې خیمې ترپالونه او نور اړین مواد ویشي د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی په همدې حال کې د تري تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانا د جګړې د ساحې سره تشبیه کړ چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي
25 دقیقې
دو خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم یو ځل بیا قدر من اوریدونکو په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری یا اسد څلورشته مچې د اګوست له 15 سره برابر ده. د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوری نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه و پرزید او پرزای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنې دی د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړې هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلي اتمر ته ښه راغلاست وایم. میلمنو ستړي مشئ، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمند میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنی نه ده چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تېر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی ادا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته مو خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کو او چیروي، مګر ک لاند راته وایس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، ک دې ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو لپاره ټول کار نه دی. زما یقین دا دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیزات خبره تاسو په رسنیو کې واورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کوي او بیا له موږ سره خبرې وکړي. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه ته. او ستاسو لیدونکو او لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبات دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامی زکره درلوده، جنگ کاوه، نو دوی هیچ وقت داسه دوی نمو روزل سوی چه ده افغانستان حکومت ده افغانستان چاره یا حکومت پا مخی بوزی. ده طالبانو تا هم یا دیر ستر خبره ده چه اوز دوی دوه کاله تگردی حکومت کبی او ستونزی خامه خواب و تنکستا. یعنی تاسی زمان تجارت رو بوری، زمان بدبختی رو بوری، زمان دا بد حالت رو بوری پا افغانستان که. نو دوی بیا هم وکره سوائی چه پا دو کلو که دوی دا خلق آرامه که خلق لجنگ نصر دیر ستری و نو اوز پا دی سرکتیا که چه ملکی امن راغلی دا صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند باندې. نو طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې میرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقبولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاوالی ورځ خبرې شوی وای دوی به دې حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلی، همدا ستاسو مطلب دی؟
همدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، دوی افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ، نو کمه دا وه که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تېرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تېرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه دته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي، هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوقالعاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وتو لارې ولټوي او مهاجرتونو ته به مخه کړي. بله لویه عمده او اساسي ستونزه چې زه په راتلونکي کال کې د طالبانو پر وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دمانه چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه غړي چې الته فعالیت کوي پاکستان په ځینو نورو شبه نظامی ګروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بینالمللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنونکي په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د دې خبرونې میلمانه دي. اتمر صاحب د خغلی ستانګزي په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واورېده او ویل چې د طالبانو اولس ترمنځ بې اعتمادۍ راغلې. د بې اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې ناوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانگزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاف د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله وارزو یې دا و چې یو ورځ دوی په خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخې له پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېد د پاکستاني طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوئ؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف تر په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کورونه کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کورونو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغه سې یو حکومت چې هغه شموله یې د خلکو د غوښتنو پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري او دا به تاثیر نشي پاتې کېدای. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپل پاکستان منحص یو مخالف د طالبان د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره هم له روسیې او د اوسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیتو د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پښو ودرېږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هېڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر راولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا ته په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي، زمون زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې غوسه کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې یو ملک ته خلک رانشي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک تر څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه کړی
ډېر زیاته مننه. مېرمن ماموزه، موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډېره له اورېدو نه تقریبا اوباسي. هیله ده چې زموږ اورېدونکي به ستاسو اواز پورا اوریدلې. د خبرونه تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولای شي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس لپاره خطر نه دی، چې زه داسې فکر کوم چې اوس لپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان نه بې تاثیر نشي پاتې کېدای. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي، او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدای شي. د بلې خوا نه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي، او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او مېرمن ماموزه، فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه له دغو طالبانو نه لري چې مخصوصا د ښځو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړي دي، د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاندې لطفا.
زه فکر کوم چې چې دا په پلار وخت په دات سو نسلی ول طالبان مهم چې ته دنیا یو باندې مونږ لا نورم هغه شکل میرمنو سره کوي او میرمنو هغه القاعده درسي او ته څنګه کړی دا څه فکر نه کوم چې دا به په دوره نسلی وخت په دا کار وسی ول چې مونږ په خپل له جهادې له طرف تاسو سمونت نلی نه نو وی نلی نا وی دی نو زه فکر نه کوم چې دا سه زړه په
تیر ازه تمنه نه د خبرونې وخت پای تر رسیدلای قدر من اوریدونکو ل تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونی او د خبرونې ل میلمنونه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.